د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوې. په دې اوسه ته خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو او د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو اونیز پروګرام پام کوه هم اوریدلی سئ. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې نجیب عامر وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر وایي ترهګرۍ او جنګونو د دوی صوبه له هرې سیمې نه زیاته ځپلې ده. په کابل کې چارواکي وایي دارالامان کې طالب بریدګر وژلی او حالات په کنټرول کې دي. او په هندي غاړه کشمیر کې په یو برید کې څلور هندي عسکر وژل شوي دي. دا هم پوره خبرونه. د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي ترهګرۍ د دوی صوبه تر ټولو زیاته ځپلې ده. نوموړي د څرګندونې پرون په خپل دفتر کې له افغانستانه ورغلو خبریالانو ته وکړې. د زیاته کړه اسد قیصر دا هم ویل چې پاکستان د افغانستان سره د اړیکو د ښو ساتلو لیواله دی او دوی د افغانستان سره خراب اړیکې نشي زغملی. په دې موقع افغان خبریالانو وویل ځینې پاکستاني رسنۍ د افغانستان د پیښو ناسم راپورونه خپروي. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کرښې پی آی ای او د پیلوټانو ترمنځ له تیرو څو ورځو راهیسې پیل شوي لانجه نن هم هواره شوې نه ده. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال وایي د پیلوټانو د احتجاج له کبله په پرواز کې خندونه مخې ته راغلي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د پاکستان د پیلوټانو د ټولنې مشر کیپټن عامر هاشمي پرون مشال راډیو ته وویل چې د پی آی ای د مشر سره په خبرو کولو کې بریالي شوي نه دي. د پاکستان د سرکاري هوایي کرښې د ځینو چارواکو د پیلوټانو د ټولنې د استادو ترمنځ د تېرې یکشنبې په ورځ لیدل کتل شوي وو خو څه نتیجه یې تر اوسه نه ده ورکړې. بلپلو د پاکستان د سرکاري راډیو د ملکی هوایي ادارې یا سیول ایویشن د ویان شیر علي خان له خولې نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د پیلوټانو لخوا وړاندې شوي غوښتنې ورته د منلو وړ نه دي. په کابل کې چارواکي وایي په دارالامان سیمه کې امنیتي وضعیت د دوی نن سهار په خپل کنټرول کې اخیستی او برید کوونکي چې دوی شمیر تر څلورو پورې ښایي د دوی په وینا وژل شوي دي. د کابل د امنی قمندانۍ د جنایي جرایمو د تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی نن مشال لډیو ته وویل چې حمله کوونکو پرون له بارودو ډک موټر د یو ملکی کور په دروازه کې والوزولو. وروسته څو بریدګر کور ته ننوتل، هلته یې سنګر نیولې او ډزې کولې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي د دوی ملګرو د افغان حکومت په یو استخباراتي مرکز حمله کړې ده او ادعا کوي چې حکومتي سرتیرو ته یې ځاني تلفات اړولې. ځینې راپورونه وایي کوم کور ته چې طالب بریدګر ننوتلی وو هغه د هلمند د پخواني والي نعیم بلوچ کور دی. ویل کېږي چې نوموړی له دې بریده ژوندی وتلی. بل پلو د روسیې سفارت هم د پیښې ځای ته نږدې موقعیت لري. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دا چې په قندوز کې د اکتوبر په دریمه په یو روغتون د هوایي برید پلټنه د امریکې، ناټو او افغان حکومت لخوا روانه ده. نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون تیره ورځ ویلي و چې د اکتوبر د دریمې د پیښې بې پرې پلټنې دې وشي. خو د نوموړي ویان سټیپان دوجارک پرون وویل چې لومړی باید نورې پلټنې بشپړې شي. نوموړی وایي دوی د باوري او شفافو تحقیقاتو په لټه کې دي. بلپلو امریکایي چارواکي چې د بشپړو تحقیقاتو ژمنه کوي په قندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو په روغتون برید چې ورکې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي یوه حادثاتي او له ناورینه ډکه پیښه بللې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي د طالبانو تر برید لاندې راغلو افغان ځواکونو ورنه د دغه برید غوښتنه کړې وه. خو د بې سرحده ډاکټرانو اداره وایي دوی دا پیښه یو جنګي جنایت ګڼي او امریکا د دوی په وینا د دې ذمهواره ده او دوی د بشپړو خپلواکو او شفافو پلټنو غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي د تاجکستان حکومت له افغانستان سره پر خپله ګډه پوله امنیتي تدابیر تر ټولو لوړ حد ته رسولی دي. کابلوف پرون د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته وویل چې په کندوز کې د عملیاتو د پیل له امله یو شمېر وسلوال طالبان او نور سختدریزي د شمال لوري ته تښتیدلی دي. زمیر کابلوف څرګنده کړه چې روسیه به د تاجکستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پوځي وسایل ورکړي او خپل پوځي مرکز ان 2 0 یو ته به زیات پوځیان واستوي. د پولیسو چارواکي وایي پرون د هندي غاړې په کشمیر کې په بیلابیلو نښتو کې څلور هندي عسکر او درې وسلوال کسان وژل شوي دي. د پولیسو یو مشر سید جاوید مجتبا ګیلانی وایي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو کسانو د کنټرول لیک ته نږدې په هفروده ځنګل کې پر عملیاتو بوخت عسکرو باندې برید وکړ. ګیلانی وویل وسلوال کسان له ډزو وروسته وتښتېدل. نوموړی وایي درې مشکوک وسلوال تنن هم په دوو جلا جلا پیښو کې د حکومتي عسکرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. یاغیان له کلونو راهیسې د هند تر واک لاندې په کشمیر کې چې زیات نفوس پکې د مسلمانانو دی د حکومت پر ضد جنګیږي. امریکا او ناتو سازمان د ترکیې په فضایي قلمرو کې د روسیې د مداخلې غندنه کړې ده. انقره وایي د اکتوبر په درېیمه نیټه د روسیې جنګي الوتکې لخوا د دوی د فضایي قلمرو سرغړونې ترکیې جنګي الوتکې په حرکت کې راوستې وې. دوی وایي د اکتوبر په څلورمه نیټه هم د یوې ناپېژندې جنګي الوتکې د دوی قلمرو ته داخلېدو د ترکیې جیټ الوتکې چې په سرحد ګزمه کوي متاثره کړې. د روسیې دفاع وزارت وایي د دوی یو الوتکه د هوا د خراب وضعیت له کبله د لنډې مودې لپاره د ترکیې هوایي حریم ته داخله شوې وه. پرون له یوې بیړنۍ غونډې وروسته ناټو وویل اتحادي هیوادونه د ترکیې په هوایي قلمرو کې د دې سرغړونې په سر سخت احتجاج کوي. دوی وایي اتحادي هیوادونه ګڼي چې د دې غیر مسؤول حرکت خطرناکې پایلې مخې ته راتلی شي. په واشنګټن کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر وویل دا له بې پروایۍ ډکه یوه پیښه ده. ناټو په شام کې د بشار الاسد پر ضد پر جنګیدونکو یاغیان نو د روسیې پر بمباری نیوکه لري.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې نجیب عامر وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو خیبر پښتونخوا زیات اغیزمنه شوې ده. په پاکستان کې د سرکاري هوایی کمپنۍ او هوا بازارو ترمنځ د اختلاف هواري لپاره خبرې اترې ناکامه شوې دي. د افغانستان په کندوز کې چارواکي وایي د ښار په ځینو برخو کې خال خال نښتې روانې دي خو مهم ځایونه حکومتي ځواکونو نیولې دي. بل پلو د سرې میاشتې مشره فاطمه ګیلانی په اغیزمن سوو کې د مرستو په اړه وایي
ما هیله همدغه ده چې خلک که یو لري که سل لري هغه ولیدي چې هغه خلک چې فعلا فوق العاده مشکلات لري یا مریض لري یا ماشومان لري او سروې شوي دي اول هغوی ته باید ورکړل شي.
د خبر ایجنسۍ د باړي بې کوره کړل شوي خلک شکایت کوي
چې موږ کوم د حق دی دا هم وار وخت یو چې دا ملا ملو شي او ملا خپل حق ملو شي ځکه چې موږ په نومار غلی چې ملا خپل حق ملو شي.
او که راسره واست نو په اونیز پروګرام پام کوه کې به واورئ
د فقیر کچکول ته ور واچوه شنه شنه او سره سره نوټونه بیا واخله دعاګانې تعویزان او سختونه.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو خیبر پښتونخوا زیات اغیزمنه شوې ده. نوموړي دا څرګندونې د افغانستان د ژورنالیستانو له یو پلاوي سره د لیدو کتو پر مهال کړې دي. اسد قیصر د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر شو اړیکو هم ټینګار وکړ. افغان خبریالانو بیا د خپل هیواد د حالاتو په اړه د پاکستاني رسنیو پر رول نیوکې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوث سره کوي.
د افغانستان د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وویل چې پاکستان د افغانستان سره خرابې اړیکې نشي زغملی او په کار ده د دواړو خواوو رسنۍ دې لړ کې مثبت کردار ولوبوي.
په دې حالاتو کې د جنګ نه د ټول نه زیات کا پاکستان تاسو شوی دی نو اکثر دغه نه سیوا پاکستان تاسو شوی دی او خاص کر زموږ په تاسو شوی دی چې زموږ کاروبارونه ختم شو زموږ دښ ختم شو نو مشکلات مو په شریک باندې زموږ شوی یو ده زموږ کلچر یو ده زموږ خلک یو ده موږ یو خلک یو. پاکستان کوم څه برداشت کولی د نړۍ د افغانستان سره تړاو خراب دی. دا افغانستان خو زموږ پر ډېر یو اساس یو ډېر اهمیت لري ډېر یو اساسي وطن دی زموږ لپاره. زموږ دا توقع ساتو د میډیا نه چې ان شاء الله تعالی چې کوم د پاکستان او د افغانستان مس کې کومې مس انډرسټینډینګ ورته وو
د پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره د افغان خبریالانو په دې غونډه کې د افغانستان ځینې خبریالانو په پاکستانی رسنیو تورونه ولګول چې په قندوز کې د وسلوالو د برید په رنګ د پیښو په لړ کې د پاکستان ځینې رسنیو مثبت کردار نه دی لوبولی او په پا پاکستان کې د افغانستان د ټي وي چینلونو د خودلو اجازه هم په ګرانه ترلاسه کیږي. هم په دې لړ کې ځینې افغان جرنالستانو مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم پښتانه رفزی ده، د شمشاد راډیو ټلویزیون د ښځو د خبرونې پروډیوسر او وایانده. که د اقتصاد له پلوه وي، که د امنیت له پلوه وي، که د پسولې راوستلو کې وي، که په عامه ذهنیت ورکولو کې وي، میډیا ډېر زیات مهم رول لري چې دا د دولت او د خلکو ترمنځ یا د خلکو ژبه ده د خلکو لپاره. نو که چیرې دغه په واقعي شکل سره هغه څه چې صحیح معلومات وي، یعنی کلیئر انفارمیشن وي چې هغه خلکو ته ورورسیږي، هغه اصلي تصویر ورورسیږي، نو زما په اند دا کولی شي چې یو ښه ذهنیت هم په افغانستان کې رامنځته کړي او هم په پاکستان کې رامنځته کړي. خدا چې خپل افغاني میډیا دلته نشرات پیل کړي، نو وروسته هغې نه به دغه ښه ذهنیت رامنځته شي.
زه عبدالحمد سراج یم، د ایکوال اکسس افغانستان سینیئر پروګرام ادوایزر. تاسو پوهیږئ چې میډیا ډېر زیات یو مهم رکن دی د دیموکراسي، او دا ذهنیت جوړوي. ژورنالستان کولی شي چې د مثبت تغییراتو په راوستلو کې او همچنان د روابطو په ښه کولو کې ډېر رغنده رول ولوبوي.
د پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره د افغان خبریالانو په دې غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې د دواړو هیوادونو رسنۍ دي په یو بل د تورونو په ځای د ترهګرۍ د اثراتو د له منځه وړلو لپاره کردار ولوبوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
حجره
په 3:30 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې د سرکاري هوایی کمپنۍ د هوا بازانو احتجاج او هړتال نن په 16 ورځ هم دوام لري. د دې هوا بازانو او د پاکستان د فضايي کمپنۍ د چارواکو ترمنځ د اختلاف هواري لپاره خبرې اترې پرون ناکامه سوي دي. هوا بازان وایي چې خپل احتجاج ته به د خپلو غوښتنو تر منل کېدو دوام ورکوي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې احتجاج له کبله عام ولس ته څه ستونزې شته او که نه. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران رپورټ لري.
د کراچۍ ښار یو اوسیدونکی داود مشال ریډیو ته وویل چې هغه د کراچۍ نه پېښور ته د خپل یو رشتہ دار د ناروغۍ له کبله تلو، ولې هغه تن اوس خاورو ته هم اوس پارلې شو، خو دې لا هغه شان په کراچۍ کې دی.
هغه مونږ ته وویل سره تاسو فلایټ کینسل دی، سر باز زړه ته زو ایم دی، بس هغه د پیایې ولا څوک مال ښکار شي کنه.
د کراچۍ یو شخصي ټریول ایجنسی چلوونکی کامران مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل چې تر اوسه د هغوی نه ټکټونه اخیستونکي شاوخوا 1.5 سل پورې کسان د جاستلو په انتظار دي.
موږ چې کوم ګورنو ډېر زیات خلک متاثر شوي دي، تقریبا چې اوسه پورې زمونږ د واغانو چې کوم دی که نه، زمونږ د 50 قریبا کسان دي، زمونږ کلان چې کوم دي چې ډېر زیات متاثر شوي دي. دی وجنه بعض کسان داسې چې ډېر زیات دغه کوي، یعنې خبرې ډېرې زیاتې اوږدې تېزې چې یاره راته زمونږ سره ستاسو دغه ده.
د پایلټانو د ټولګي پالپا یعنی پاکستان ایئرلاین پایلټس ایسوسیشن مشر کیپټن عامر هاشمی وایي چې تر دې دمه د پی آی اے د چیئرمین سره هیڅ رابطه نه ده شوې. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت هغه ویل
کچھ نہیں ہوا جی، وہ ہماری چھوٹی سی گزارش تھی،
تر اوسه هیڅ نه دي شوی، بس مونږ ورته خپل قاعده او قانون مخکې کې خودل. ولی شجاعت عظیم وایي چې زه د پی آی اے د چیرمین سره خپل یارانه خرابول نه غواړم، ځکه چې د ټاکنه هم ما کړې ده. د یادونې وړ ده چې د پی آی اے د چارواکو او د پایلټانو د تنظیم پالپا ترمنځ د اتوار په ورځ لیده کاته شوی، ولی هیڅ نتیجه مخې ته نه ده راغلې. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان په کندوز کې چارواکي وایي د ښار په ځینو برخو کې خال خال نشتې روان دي، خو مهم ځایونه حکومتي ځواکونو نیولی دي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي د دوشنبه په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل چې هغه وسلوال چې د ښار په ځینو برخو کې د خلکو په کورونو او دوکانونو ننوتی دي لا هم مقاومت کوي. نور تفصیل د فرشتې جلال زی په رپورټ کې.
د کندوز سرپرست والی وایي چې حکومتي ځواکونه د خلکو پر کورونو ډزې نسي کولای او هغه وسلوال چې په مسکونی سیمو کې پټ دي د ملکي خلکو د سپر په توګه کار اخلي. حمدالله دانشي په کندوز کې د امنیتي وضعیت په اړه وویل چې جبهي جګړه پای ته رسېدلې، ستراتیژیکي سیمې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي، خو خال خال نښتې لا هم روانې دي. کندوز ښار د ماستر پلان پر اساس نه دی جوړ سوی، نو زیاتې فرعي کوڅې لري. دا ښار د زرو کوڅو او زرو سرکونو ښار دی، نو وسلوال په کورونو کې ننوتي او وخت نا وخت سرک ته راوځي او ډزې کوي، ګډوډي جوړوي او بېرته تښتي. د کندوز سرپرست والی زیاته کړه چې له کابل او بغلان امنیتي ځواکونه وررسېدلي او له وسلوالو یې د ښار زیاتې برخې پاکې کړې دي، خو څرګنده یې کړه چې ښار ته لا هم د برېښنا او پاکو اوبو جریان قطع دی چې زیاتې ستونزې یې پېښې کړې دي. وسلوالو د پاکو اوبو شبکې او د برق سټېشنونه تخریب کړي دي. د اوبو پر شبکو کار روان دی چې ښایي په نورو دوو ورځو کې فعال شي، خو د برېښنا د جریان فعالول د امنیت د ټینګېدو په صورت کې ښایي څو ورځې نور وخت ونیسي. د کندوز سرپرست والی څرګنده کړ چې په فوق العاده جنگي حالت کې له ملکي خلکو سره د مرستې امکانات ډېر محدود دي، خو د ورځې لخوا د لارو امنیت نیسي څو خلک د جګړې له ځایه ځانونه امن سیمو ته وباسي. ډېرې زیاتې مرستې دلته را رسېدلې او تیار دي، خو موږ د جګړې د پای ته رسېدو په انتظار یو چې بیا خلکو ته د مرستو رسول پیل سي. موږ تر اوسه د امنیې قمندانۍ په کومک په هغو سیمو کې چې جګړه په نسبي توګه کراره سوې وچې ډوډۍ او د څښاک اوبه خلکو ته رسولې دي. د کندوز د سرپرست والي په وینا د جګړې لمن تر ډېره حده د ښار له منځه ټوله سوې او وسلوال شاوخوا سیمو ته وتلي دي. دانشي څرګنده کړه چې اوسمهال د کندوز ولایت په خان آباد بندر، امام صاحب بندر، چاردرې، زاخیلو او کنم سیمو کې جګړه روانه ده.
په کابل کې یو شمیر خلکو د کندوز جګړې د اغیزمنو لپاره وینه ورکړې او ویلي دي چې د دې ښار د ځپل سوو او بې کوره کړل سوو خلکو لپاره به مرستې راټولوي. په دې کسانو کې د مدني ټولنو غړي او لوبغاړي هم شامل وو. دوی وویل چې ډېر ژر به ټولې سوې ویني او مرستې اغیزمن سوو خلکو ته ورسوي. له کابل اجمل تورمان پرې رپورټ لري.
د کندز اوسیدونکي په تیرو څو ورځو کې ډیر کړیدلي او د څو ورځنۍ سخت جګړې له امله زیانمن شوي دي. د مدني ټولنو په لسګونو فعالان چې نارینه او هم ښځې پکې شامل وي، د دغه مطلب په څرګندولو سره د دوشنبې په ورځ د کابل په زرنګار پارک کې راټول شول چې ټپیانو ته یې وینه ورکړي. د مدني ټولنو د دغو فعالانو ترڅنګ یو شمېر ورزشکارانو او عامو خلکو هم لستوني رابډ وهل او یادو ټپیانو ته یې وینه ورکړه. دوی له نورو خلکو هم غواړي چې دا لیکه پیاوړي کړي. د مدني ټولنې فعال فهیم فکرت وایي چې دوی به د وینو دغه کڅوړې ډیر ژر اړو کسانو ته ورسوي.
په افغانستان کې مدني ټولنې راغلي دلته چې د کندوز د خلکو حق واړي، په ځانګړي ډول هغوی چې بېجای سوي دي او ټپیان سوي دي، د دوی لپاره به یو اندازه وینه برابره سي او د دې ترڅنګ غواړو یو د مرستې صندوق جوړ کړو چې زیانمنو ته یو څه مرسته راټوله سي. او د دې ترڅنګ راغلي یو چې د پنځم ستون په وړاندې خپل د شکایت غږ پورته کړو او د ملي وحدت له حکومت غواړو هغه چا چې سلنګاري کړې ده د هغوی په وړاندې چوپ پاتې نه سي.
ویل کېږي چې طالبانو د کندوز تر سقوط وروسته د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي وژلي او بشري جنایتونه یې هم ترسره کړي دي. که څه هم کندوز ښار اوس له دولت سره دی، خو په دغه ښار کې د درملنې مرکزونه او درملتونونه تړل شوي چې مدني فعالان د ټپیانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د کندوز ښار یو مدني فعال عبدالله موسازی چې اوس کابل ته راغلی، د دغه ښار د اوسیدونکو د وضعیت په اړه وایي:
اوس هم ټپیان په روغتونونو کې دي او د وینې او درملو له کمښت سره مخ دي. موږ پرون راغلیو، هلته وضعیت چندانې ښه نه و. دوکانونه او مارکیټونه تړل سوي ول، روغتیایي خدمتونه ښه نه ول او ډېر خصوصي روغتونونه او درملتونونه هم تړل سوي ول.
د مدني ټولنو دغو فعالانو د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د کندز ښار د بشري ضد جنایتونو عاملینو ته هم سزا ورکړي.
په افغانستان کې د سرې میاشتې مشره فاطمه ګیلانی وایي دوی د کندوز په ځپل سوو او بې کوره کړل سوو خلکو کې د مرستو ویشلو پر مهال له ستونزو سره مخامخ دي، خو بیا هم هڅه کوي چې تر خلکو ځان ورسوي. له فاطمه ګیلانی سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې د دوی د مرستو بهیر په کوم پړاو کې دی. فاطمه ګیلانی وایي
مونږ په خپله کندوز کې تقریبا هیڅ شی نشو کولای، زمونږ دفتر هلته بند ده، اما مونږ دغه مهاجرین چې بدخشان ته راتلي په شهر نو او چتکې هلته کار مو شروع کړي، په تخار په باغک و شهر کونه و بشیرآباد و باغ ذخیره که ما کمکونه شروع کړي، او په بغلان که آمادگی لرو، په برخ که هم آمادگی لرو. مونږ انتظار نباسو چې اول سروی خلاص شي بیا کمکونه شروع کړو. هم د یو خانه مونږ هلته ګورو چې کوم خلک واقعا مجبورترین دي، او توزیع هم په شا کې فورا شروع کوو، یعنی دواړه شا په شا ده.
ولې تاسو دا شیبه مستقیما په کندوز کې کار نشئ کولای؟ آیا د طالبانو لخوا یا د حکومتي ځواکونو لخوا تاسو له کوم ګواښ سره مخامخ یئ؟
نه، زمونږ دفتر هلته بند ده، زمونږ دفتر معاصره ده، مونږ نشو وتلی د خپل دفتر نه. بیا همدغه لپاره مجلس چې وشو په بدخشان و تخار و بلخ و په کابل کې تصمیم همدغه شو چې مونږ انتظار ونه باسو هلته چې مونږ امکانات لرو، چې بل خلک خپل امکانات نشین لیږلی، فعلا مونږ زر هلته کار شروع کړو. همدغه لپاره په بدخشان و تخار و بغلان و بس که مونږ خپل کار شروع کړو.
لکه د بدخشان د مصیبت په څیر د کندوز له خلکو سره د مرستې لپاره چندې ټولیږي، د افغانستان سره میاشت نشي کولای چې دغه چندې په یو ترتیب سره له یوه چینل یا له یوې مجرانه مشري وکړي او کندوز خلکو ته یې ورسوي؟
مونږ ټول کولی شو، سره میاشت کولی شي، د حوادثو کمیته کولی شي، هلته هم دغه څلور ولایاتو کې د مشرانو کمیټې جوړ شوي، هغوی هم کولی شي. همدغه لپاره زما هیله همدغه ده چې خلک که یو لري که سل لري، د همدغه چلرونه هغه ولیږي چې خلک هغه خلک چې هغوی لیدل شوي دي، او هغوی مونږ پوهیږو چې فعلا فوق العاده مشکلات لري، یا مریض لري، یا ماشومان لري او سروي شوي دي، اول هغوی ته باید ورکړ شي. داسې ونه شي لکه چې په بدخشان چې هغه کال وشو چې ټول خلک خپله تله، او یو کورنۍ ته ډېر ورسېد، یو کورنۍ ته هیڅ ونه رسېد. همدغه لپاره ډېر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کمکونه ورسیږي، چې هغه مرجع بیرته حسابدهي کولی شي.
دا مشال رادیو ده.
د افغانستان د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو د هیواد پر ملي سوداګرو او شتمنو خلکو غږ کړی دی چې په کندوز او ننګرهار کې د جنګونو له کبله بې ځایه سوو کورنیو سره مرستې وکړي. دوی ویل چې بدامنیو په دې دوو ولایتونو کې خلک ډیر ځپلی دی. نور تفصیل له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عبید په دې رپورټ کې راکوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو په دغه ولایت کې پښتمنو او ملي سوداګرو غږ وکړ چې په کندوز او ننګرهار کې د جنگونو له امله په زرګونو هغو بې ځایه شوو کورنیو سره دي نغدي او د خوراکي توکو مرسته وکړي چې له خپلو کورونو څخه راوتو ته مجبور شوي دي. په همدې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو صنعتي مرستیال عجیب ازمامد د دوشنبې په ورځ په یو مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل:
اتاق تجارت ولی چې دی او شتمن خلک چې زمونږ په ولایت کې اوسیږي، مونږ په ټولو باندې غږ کوو چې هغه خلک چې په دې جنګونو کې متضرر شوي دي، مثال د کندوز خلک دي، زمونږ په ننګرهار کې درې ولسوالۍ دي، د اچین ولسوالۍ ده، د کوټ ولسوالۍ ده، د بالا ولسوالۍ ده، چې ډېر خلک یې مهاجر شوي دي، او شاوخوا په دې جلال آباد په نورو سیمو کې مېشته شوي دي. د هغوی سره مونږ غواړو چې د اتاق تجارت د لارې نه مرستې راټولې کړو او منسجم کړو او په دې خلکو باندې وویشو.
د ننګرهار د صنعتکارو ټولنې مشر اجي ملنګ په ټولو صنعتکارو غږ وکړ چې له خپلو تولیداتو څخه د بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې بیلې کړي.
په صنعتکارانو دغه کومه چې مالي جانب همکاري وکړي چې کندوز ته پاره او د ننګرهار دغه کم خلک چې بې ځایه شوي دي، په دې هم زه په صنعتکارانو غږ کوم چې دې سره مرستې باید وکړي.
د ننګرهار د اسنافو ټولنې مشر ډاکټر مخلص ژمنه وکړه چې دوی به له خپل وس سره سم بې ځایه شوو کورنیو ته مرستې برابروي. د یادولو ده چې د یوې سروې له مخې په ننګرهار کې تر دېر زره کورنیو پورې خلک د جنګونو له امله د خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي، چې یو شمېر خلکو په خپلو کورونو او حجرو کې ځای په ځای کړي او یو شمېر سرپناه هم نه لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د خبر ایجنسی د باړی به کورکلسی وی خلک شکایت کوي چې زیاتره کورنۍ ته د موبایل سیم او ای ټی ایم کارت لاري مالی مرستي نه دي ترلاسه شوی. دوی وویل چې د دې مرستو په ترلاسه کولو کې ډیر مشکل دی. د بیکورکلسو وویل چې په کار د حکومت دوی ته او د دوی پر سر راغلي مرسته دوی ته ورکړي. فرات شنوار پر رپورټ لري.
د خیبر جنسی د باډی نه بیکوره شوی خلک وای چې خپل کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. خو د دوی په لسګونه کورنیو ته تر اوسه د موبایل سیم او ای ټی ایم کارت له لارې مالی مرستې نه دي میلاو شوي او د دغې مرستې په حاصلولو کې د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې حکله د باډی سیمې او مشر اختیار بادشاه پریدی مشال ریډیو ته وایي
دا تر اوسه پورې تقریبا په سلګونو خلکو کې دا شکایت وکړو چمنګ بینک لڅونو الته پی ٹی ایم کارت کې مونږ روپیه نشته دی. یو مشکل یو تکلیف سبکه مخمخ شوی دی. نو لکه مو خپل گزارش هم ده او خبرم دا کم چې خلکو دی تکلیف د احساس ته یو قسم ته چې ڈی ایم ای ولا د خبر لا توجه ورکړي چې کوم خلکو لای کارت ورکړای او خلکو ته زړه زړه خپل روپیه ملوشي دغه روپونه بغیر د حکومتي امداد نه بغیر یوې ادارې حکومت یو امداد هم بل نه کړای خلتلی دی. څوک تل تخچې کوي کور جوړوي څوک زونل یار جوړوي ای سہولتونه ګورنمنت مخ نشته. کم سے کم کدی ای ٹی ایم کارڈ د روپیو ته پټې ملو شي د به څه خګړوي
او د باړی به کور شوی تن جناب ګل پر دیخ پلا د غستون ذات صداسي بیان کړه.
څوکي چې ګوته کې هغه نه لګي ګوته نو روغلی او څوک چې دلته بیا نه درې لاړو شپ نه درې کلاس لاس ورځ ټیم به روکی چې ګوته روغلی او نو روغلی په زمړه ډیب نه خطا تک دی به سبا مولا بس دې کې دم سلاو چې ډیرو خلکو لاندې را ان کټ لاو سپره ملو شواله ونه وته پیسې ملو شو چلا چې لازر روپیو روغلی یا نور وته بوکنی روغلی دا کې مولا ډیر تکلیف دی. نو بس ګاډیم د خپل جوبونی ولو چې اسیم داسې دار په دارو خورې په سرو بس موږ خپل وطن لاړو شو د بهاد غکریونه او د تکلیفونه بجلې بلونه تنګ شو بس لړو واپس. نو سبا چې موږ کم د حق د خموار وخت یو چې د مولا ملو شو مولا خپل حق ملو شو چې موږ په نومار غلا چې مولا خپل حق ملو شو
او د باړې یو بل به کور شوی تن مؤمن په دې اړه وویل
بس د تا ټیمو خو یې افتا پس راشه لاس راځي پس راشه پین لاس راځي پس راشه بس دا دې کیدر کوي نه کور نه کی او سوندا وای چې ته ملو شي کنه پونداسي ویو کنه چې پاسونه شته خبره او په ټیم روشي او زر روشي
د باډې نه به کور شو خلکو د مالی مرستې د غستون زمو چکله د یاد سیمینه د کمی اسمبلی غړي نه سرخانه پر دې ته وړاندې دی کړه. نو دوی وویل
کوشش به کوو ځکه چې مسایل خو ډیر دي او د مسایل د حل کېدو کوشش مو کوو کله مونږ بار بار ګورنرلام دا کمپلینټ کړای دی مو په سی فرنٹ کمیټه کې هم دا کمپلینټ کړای دی ټول پارلیمنټریان کړای دی بهرحال مونږ یو جمهوریت جوړی کی مونږ به دا مسایل حل کولو کوشش کوو.
یاد دیوی چې د روان کال د مارچ میاشتې نه باډې ته د بیکوره شو خلکو ستنېدل پیل شوي دي او حکومت ورلا اعلان کړی و چې هر کورنۍ ته به د ستنېدو په وخت د موبایل سیم له لارې لس زره روپۍ او ای ټی ایم کارت له لارې پنځه ویشت زره روپۍ ورکول کیږي. خو زیاتره کورنۍ یې شکایت کوي چې دغه مرستې ورته لا تر اوسه نه دي میلاو او باید زر تر زره ورکړل شي. فرهاد شینواری مشال
په کوټه کې د بیلابیل سیاسي ګوندونو تجارانو او کسبانو لخوا د دغه شار پر باچا خان څلور لاره د غوښو د پخوانی مارکیټ د بندولو پر ضد احتجاج سوی او غوښتنه یې کړې ده چې دوی د غوښتنو مارکیټ چې له امله مالی باغ سره د کوټې د ښاروالۍ لخوا ورکړل سوی نه کوي او هم هغه زوړ مارکیټ غواړي. خدای نور نصر پری رپورټ لري.
د کوټې پر باچا خان څلور لاره د دوشنبې په مازیګر د دغه ښار د شاوخوا ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو تجارانو او قصابانو لخوا یوه احتجاجي ولسي غونډه سوې چې په کې د بیل بیل سیاسي ګوندونو سیاستوالو ویناوې وکړې. دې ویناوالو هر یوه په خپل وار سره د کوټې د ښاروالۍ لخوا پر باچا خان څلور لاره د غوښو د پخواني مارکیټ د بندولو پر ضد خبرې وکړې او له ښاروالۍ او ښاروالۍ غوښتنه وکړه چې همدغه پخوانی د غوښو مارکیټ دې بیرته خلاص کړي. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر زمرک اڅکسی په همدې ولسي غونډه کې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی ګوند به له قصابانو تجارانو او نورو سیاسي ګوندونو سره یو ځای د دې پخواني مارکیټ د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي.
صوبایي حکومت او کوم چې دلته ډیستریکټ حکومت یا بلدیاتي حکومت دوی دا فیصله وکړه چې دا ځای مړ نړو او دلته پلازا یا پارکینګ جوړو. نو نو پدیا والا سره دوی د خلکو سره یو ناجایز وکړه او دوی د دوی دوکانونه ور بند کړه. نو دا خبران چې دا پسو خلک دی د دوی خاندانونه دي کاروبارونه دوی متاثر شول.
همدې ولسی غونډې ته د جمعیت علما اسلام فی جمعیت علما اسلام نظریاتی پاکستان تحریک انصاف نیشنل ګوند بلوچستان نیشنل ګوند سیاستوالو او د انجمن تاجران او قصابانو مشرانو ویناوې وکړې. د بلوچستان نیشنل ګوند په استازیتوب د دغه ګوند غلام نبی مری وینا وکړه او احتجاج کوونکو ته یې باور ورکړ چې د دوی ګوند به تر پایه په دې ستونزه کې له دوی سره ملګری وي. د دې ځای چې کوم حقیقي سیاسي قیادت ملت پال او مذهبي ګوندونه دي هغوی به له تجارانو او قصابانو سره په دې مسله کې ملګری وي او په هیڅ صورت به هم چوپ پاتې نه سي. که څه هم د بیل بیل سیاسي ګوندونو لخوا د غوښو د پخواني مارکیټ د بیرته خلاصولو لپاره احتجاجونه کیږي خو د کوټې د ښاروالۍ لخوا همدې قصابانو ته د ښار په مالی باغ سیمه کې یو بل مارکیټ او دوکانونه ورکړل سوي چې د زاړه مارکیټ پر ځای دې همدا نوی د غوښو مارکیټ فعال کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تاسو مشال راډیو ته وجه است وخت په پښتونخوا کې د سهار 10:30 بجې سوی نجیب امیر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي ترهګرۍ د دوی صوبه تر ټولو زیاته ځپلې ده. نوموړي پرون په خپل دفتر کې له افغانستانه ورغلو خبریالانو ته دا هم وویل چې پاکستان د افغانستان سره د اړیکو د ښو ساتلو لیواله دی او دوی د افغانستان سره خرابې اړیکې نشي زغملی. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کرښې پی آی او د پیلوټانو ترمنځ لانجه نن هم روانه ده چې له کبله یې په پروازونو کې خنډ مخې ته راغلی. د سویل ایویشن ادارې ویان شیر علي خان وایي د پیلوټانو لخوا وړاندې شوې غوښتنې ورته د منلو وړ نه دي. په کابل کې چارواکي وایي په دارالامان سیمه کې امنیتي وضع دوی نن سهار په خپل کنټرول کې اخیستی او برید کوونکي چې دوی شمیر تر څلورو ښایي د دوی په وینا وژل شوي دي. راپورونه وایي کوم کور ته چې طالب بریدګر ننوتلی هغه د هلمند د پخواني والي نعیم بلوچ دی. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دا چې په کندوز کې د اکتوبر په درېیمه په یو روغتون د هوایي برید پلټنه د امریکې ناټو افغان حکومت لخوا روانه ده. نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پولیسو چارواکي وایي پرون په بیلابیلو نښتو کې څلور هندي عسکر او درې وسلوال کسان وژل شوي دي. د پولیسو یو مشر سید جاوید مجتبی ګیلانی وایي دا پیښې د کنټرول لیکې ته نږدې مخته راغلې دي. امریکا او ناټو سازمان د ترکیې په فضایي قلمرو کې د روسیې د مداخلې غندنه کړې ده. انقره وایي د اکتوبر په درېیمه نیټه د روسیې یوه جنګي الوتکه او د اکتوبر په څلورمه نیټه هم یوه بله ناپیژنده الوتکه د دوی فضایي حریم ته داخلې شوې. روسیا مني چې د دوی یوه الوتکه د هوا د خراب وضعیت له کبله د لنډې مودې لپاره د ترکیې هوایي حریم ته داخله شوې وه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورده چې نجیب امیر وړاندې کول. اوس د پاکستان کورونی ورسپانډ ته کتنه لرو. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالی رابع اکرم خان د ورسپانډ لوستې دي.
د انګریزي ژبې اکسپرس ټریبیون ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکوونکي ډلو ته د اجرت د نه ورکولو مسله بیا بیا مخې ته راځي. ورسپانه زیاتوي چې دا مسله یو وار بیا بلوچستان کې مخې ته راغلې ده چې پولیو مخنیوي ډلو ته د تیرې میاشتې اجرت یا تنخواه نه ده ورکړې شوې. ورسپانې په وینا چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ډلو ته په وخت اجرت نه ورکولو نه ظاهریږي چې د بلوچستان صوبایي حکومت دا مسله سنجیدګۍ سره نه اخلي. ورسپانه مخکې لیکي چې سخت کال په بلوچستان کې د پولیو شپږ کیسونه مخې ته راغلي دي. ورسپانه لیکي چې د پولیو مخنیوي ډلې په پولیو مخنیوي کمپینونو کې په باقاعده توګه خپل ځانونه په خطر کې اچوي. ځینې په دې کمپینونو کې وژل شوي هم دي خو د دې باوجود دوی ته یو وړوکی اجرت ورکړی کیږي او هغه هم د ځان ښکار وي. ادارې اخیر کې لیکي که دا صورتحال هم داسې جاری وي نو ډېر لږ خلک به دا کار کوي. پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوونکي ځینې خلک دا کار ځکه کوي چې هغوی ته بنیادي مالي ضروریات وي. باید چې اعلی چارواکي د دې استحصال ودروي. ادارې اخیر کې لیکي چې د پولیو مخنیوي کارکوونکي د سکیورټي نه زیات مناسبه شناخت او د نوکرو د اعتراف نه علاوه د دوی د کار لپاره د معاوضه ضرورت لري. جمهوریت پانه خپل ادارې کې لیکي د یو مدیر اسي مالی او انتظامی مسلو ښکار د پاکستان قومي ایرلاین پی آی په مشکلاتو کې د تیرو 1500 روان د پایلټانو احتجاجي مهم له وجې نوره اضافه هم شوې ده. ادارې مخکې لیکي تر اوسه پورې 2000 زیات داخلي او بهرني جهازونو سورلۍ متاثره شوي دي. د سنجي قومي ادارې ته د 50 کروڑ روپو نه زیات نقصان شوی دی. ادارې په وینا د پی آی نوې انتظامیه راتلو سره د امید پیدا شوی و چې د ریلوې غوندې د دې حالات به هم ښه شي، خو په دې کې د ځینې اقداماتو نه علاوه څه غټه تبدیلي ونه کتل شوه. ادارې وایي پی آی یو نیم سرکاري اداره ده، دې ته هر کال د قومي خزانې نه امداد سي. د دې په معاملو کلک نظر ساتل د حکومت فرض دی، نو په کار ده چې حکومت د پایلټانو دا مسله په فوري توګه هواره کړي او د پایلټانو تنظیم پالیه ته هم خپل موقف کې نرموالی پیدا کول په کار دي، چې نه صرف د مسافرانو مشکلات لري شي بلکې د پی آی په مالی نقصاناتو هم کابو موندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال په یو لیکنه کې ښلي چې د افغانستان په کندوز کې پر یو روغتون د نړیوالو هوایي ځواکونو د برید یو لامل دا هم دی چې طالبان په روغتونونو د خلکو په کورونو او نورو ولسي ځایونو کې پټیږي. بلخوا نیوز ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې ماشوم انجنې لا هم سکول ته د تللو پر ځای هر ورځ له ټولنیزو مسایلو سره مخامخ کیږي. فرخنده اسد د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال لیکي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د بمباری او زیاته ذمهواري په طالبانو هم راځي، ځکه چې دوی د ولسي خلکو په کورونو، هسپتالونو او نورو ځایونو کې پناوې اخلي او خلک په خپلو کورونو پرېښودلو مجبوروي. د 3 اکتوبر په دغه برید کې د روغتون د عملیې سره سره دغلته نورو خلکو ته هم مرګ ژوبله واوښته چې په اړه یې سخت غبرګون هم مخې ته راغی. افغان ولسمشر اشرف غني، امریکایي ولسمشر باراک اوباما او په افغانستان کې میشت د نړیوالو او امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل په دغه پیښه خپل خفګان وښود او دا یوه بده پیښه وګرځوله او په اړه یې د پوره پلټنو امر ورکړی شو. وال سټریټ جرنال لیکي طالبانو تیره اونۍ په کندوز ولایت بریدونه پیل کړ او ځینې سیمې په خپل کنټرول کې واخیستې. دوی دغلته کندې وکنستې او لکه په غزه کې د حماس ډلې او لبنان کې د حزب الله غوندې د ملکي خلکو سره په نږدو ځایونو کې پناوې جوړې کړې چې د افغان او نړیوالو عسکرو د بریدونو نه ځان خوندي وساتي. او دا شان په کندوز کې طالبانو د ولسي خلکو او د روغتون د عملی ژوند هم په خطر کې واچوه. ورځپاڼه لیکي دا د ملګرو ملتونو لپاره یو اسانه کار دی چې د کندوز برید او یا ورته نور بریدونه وغندي، خو دا یوازې امریکایي عسکر دي چې تر هر حد پورې دا کوشش کوي چې په داسې جګړو کې د ولسي خلکو ژوند خوندي وساتي. بلخوا نیوز ورځپاڼه لیکي په تېرو 2 اونیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلل چې پهګې پاکستانیو جنکو د خپل هیواد یو مثبت تصویر نړۍ ته وړاندې کړ او دغه د ټول قام لپاره ویاړ وګرځېدی. په دغو کې یوه ملاله یوسفزی ده. ملاله بیا امریکې ته د خپلې ډاکومنټري د پرانیستې دستورې ته د سند صوبې آنسو کوهلی هم راوبلله. آنسو په سند کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوي، که څه هم د دغو داسې معلومیږي چې په پاکستان کې د ماشومانو جنکو او ښځو په ټولنیز ژوند کې یو مثبت بدلون راغلی، خو بیا یو شمېر ماشومان جنکۍ او ښځې لا هم د ټولنیزو مسلو او تشدد ښکار دي. لکه په لاهور کې یو پلار د خپل زوی په مرسته خپله 12 کلنه لور په دې وژله چې دوی ته یې سمه روټۍ تیار نه کړه. په همداسې یوه بله پیښه کې پلار خپله ماشومه لور د شک په بنیاد وژله. که یو خوا د ملالۍ سره سره آنسو کوهلی او نور انجونه نړۍ ته د پاکستان مثبت تصویر د ښودلو کوشش کوي، نو بلې خوا ته لا هم ډېرې ماشومانې جنکۍ د تشدد او ټولنیزو مسلو ښکار دي او باید حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او سم یو نړیوال موضوع تاسو ته وړاندې کوو. په قرغیزستان کې ټول ټاکنې تر سره شوې دي. راغلی ریپورټونه وایي چې په دې ټول ټاکنو کې یو ګوند هم داسې غوڅ اکثریت نه دی جوړ کړی، نه دی ترلاسه کړی چې په خپل سر حکومت جوړ کړي. دا چې کوم ګوند کوم څومره رایې اخیستې دي په دې اړه اسرار الله مومند ریپورت لري.
د قرغیزستان سوشل ډیموکراټیک ګوند د پارلماني انتخابات ګټلي او اوس په نورو ګوندونو سره په ګډه ائتلافي حکومت جوړوي.
د دې هیواد الیکشن کمیشن وایي تر دې دمه په شمیرل شوو ووټونو کې یاد ګوند 8.5 او ریپبلیکا تاجورت ګوند چې په دویم نمبر راغلی 20% رایې ترلاسه کړي. شپږ سیاسي ګوندونه د 140 غړو یو جرګیز پارلمان ته چې سپریم کونسل نومیږي وتلي دي. د مرکزی الیکشن کمیشن مشر تیګون علی عبدالرحیمو ویلي دي چې قرغیزستان پټۍ 12.8% رایې ترلاسه کړي دي. د ده په خبره په رجسټر شوو ووټرانو کې 59% خپلې رایې اچولی دي. نوموړی وایي انتخابات په پوره امن او فضا کې ترسره شول. د ده په خبره اوس هم 1.5 ووټونه پاتې دي چې زیاتره یې له بهره د 6 پولنګ سټېشنونو څخه را روان دي او د دې شمیرل به هم ضروري وي. د بایومیټرک شناختي کارډونو ترلاسه کولو وروسته شاوخوا 2.5 میلیونه رایې ورکوونکي رجسټر شوي دي او په منځنۍ اشیا کې به دا لومړی ځل وي چې په کمپیوټرایز شناختي کارډ کې د لګول شوو ګوتو په وسیله به د رایې اچوونکو شناخت کیږي. له دې کار سره به په انتخاباتو کې د فراډ تر ډېره حده مخه ونیول شي. خو د رایې اچونې د نوي نظام کې ځینې تکنیکي ستونزې هم رپورټ شوي دي. مرستیال وزیر اعظم اهم پرون ویلي وو چې د 3 نه تر 5% پورې رای ورکوونکي د نوي ووټنګ نظام له وجې د مسلو سره مخ شوي دي. د کورنو چارو وزارت وایي داسې شکایتونه ورته هم راغلي چې ځینې سیاسي ګوندونه په پیسو د ووټونو اخیستو هڅه کوي. نوموړی وزارت زیاتوي چې دا قسمه تورونو پلټنې به کوي. د جمهوریت ولسي ټولنې اتحاد په نامه ادارې په ملک کې د شاوخوا 1500 پولنګ سټېشنونو څارنه کړې. د دې ادارې مشرې دینارا او شورا هونووا مشالډو ته ویلي چې دوی ته د ډېرو جدي بې ضابطګیو په اړه رپورټونه نه دي ترلاسه شوي. نوموړی وایي
موږ ته په دې انتخاباتو کې تر دې دمه د جدي بې ضابطګیو په اړه رپورټونه نه دي راغلي. موږ ته په دوو پولنګ سټېشنو باندې د ځایي الیکشن کمیشنر لخوا د ځینو بد انتظامۍ په اړه رپورټونه راغلي دي، چیرته چې په یو پولنګ سټېشن کې په بیلټ پیپرو سرکاري مهر نه وو او په جلال آباد کې یوه ښځه د یو شمېر شناختي کارډونو سره ونیول شوه. موږ د ټولو بېقاعدګیو په اړه مرکزی الیکشن کمیشن ته رپورټ ورکړی دی.
د قرغیزستان ولسمشر الماس بیک اوتومبایوف په رای ورکوونکو زور راوړو چې هغه چاته خپل ووټ ورکړي چې په قرغیزستان کې ثبات غواړي. نوموړی وایي ډېره مهمه ده چې دا په پارلمان کې مضبوط پوزیشن ولري.
زمونږ آئین دا نه وایي چې ولسمشر به د آئین ضامن وي، خو د ریاست د یو مشر په حیث زه په ښکاره دا ویل غواړم چې هر هغه څوک چې د شور جوړولو یعنی مظاهرې کولو لپاره جواز ګوري موږ به یې گرفتاروو او پر ضد به یې د طاقت استعمال کوو.
د پارلمان انتخاباتو د نتیجو له مخې په پارلمان کې به د سوشل ډیموکراټیک ګوند 8، ریپبلیکا تاجورت 28، قرغیزستان پټۍ 13، اونوګوو پراګرس 42، بربول 12 او اتا مکین با 11 سیټونه ولري. په بشک کې د مشالګو خبریال وایي دا به ډېره د حیرانتیا خبره وي چې شپږ ګوندونه به په پارلمان کې وي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د کندوز پر ملکي روغتون هوایي برید په کلکه غندلې. په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله ټولنه وایي چې روغتیایي ډلې د افغانستان له شماله د وتلو په حال کې دي چې وضعیت یې ډېر خطرناک کړی دی. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د تیر شنبې په ورځ په کندوز ښار کې پر یوه روغتون په بمبارۍ کې لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول چې د بېسرحده ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې کارکوونکي هم پکې شامل وو. د بېسرحده ډاکټرانو نړیوالې ټولنې له نیویارک ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د فعالیت د بندولو پریکړه یې د خپلو کارکوونکو د امنیت لپاره کړې، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ویاندې روینا شمداسانی پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ په کندوز کې پر روغتون بمباري په کلکه غندو. موږ ته څرګنده سوې چې دا په کندوز کې یوازنی روغتون و او په داسې سیمه کې چې شدیده اړتیا ورته سته روغتیایي خدمت یې کاوه. د روغتیایي خدماتو لپاره پر ځانګړو ځایونو داسې حملې جنګي جنایت ګڼل کېدلی سي. د سره صلیب نړیواله ټولنه هم په شمال کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې په کندوز ښار کې پر روغتون حملې د جګړې په سیمه کې د ملکي خلکو حالت لا خراب کړی دی.
This is an extremely worrying situation now in northeastern Afghanistan.
د سره صلیب د نړیوالې ټولنې ویاند ایوان واتسن پرون په جنیوا کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د افغانستان په شمالي سیمو کې وضعیت په کلکه د اندېښنې وړ دی. تر دې بمبارۍ مخکې موږ هڅه کوله چې زیات درمل سیمې ته ورسیږي او هلته د روغتیایي کارکوونکو شمېر زیات شي، خو اوس موږ ته څرګنده سوې چې روغتیایي کارکوونکي له سیمې وځي او د دې لپاره ښه دلیل لري ځکه پر هغوی حملې کېږي. دا د ډېرې اندېښنې وړ مسله ده ځکه هغه روغتون چې حمله ورباندې وشوه یوازنی صحي مرکز و چې د افغانستان په دې برخه کې فعالیت کاوه. تر دې وروسته به د جګړې په سیمه کې راګیر خلک ډېر کم روغتیایي امکانات ولري. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز ښار د خلکو حالت ډېر خراب دی. د ښار خلک ټول پریشان او دربدره دي. وسوالو له هیڅ ډول ظلم او بربریته د خلکو پر ناموس له تجاوز قطیام چور او چپوله مخ نه دی اړولی. هغه مظلوم او غریب خلک چې د وتلو توان یې نه درلود د خپلو کورونو په تاکونو او زیرخانو کې پټ دي. ښاغلي پیمان څرګنده کړه چې یو شمېر افغان سوداګرو د کندوز خلکو ته د مرستو رستولو ژمنې کړي دي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکا د ټولو ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل په د دوشنبه په ورځ وویل چې په کندوز ښار کې پر یو ملکی روغتون بمباري د افغان ځواکونو د غوښتنې پر اساس سوې ده. کیمبل وویل چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت په دې اړه لات سنتي ویلي. فرشته جلال زی نور حال راکوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کیمبل پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل موږ ته افغان ځواکونو خبر راکړ چې د دشمن لخوا ډزې ورباندې کېږي او د هوایي ملاتړ غوښتنه یې وکړه. جنرال کیمبل پرون وویل د هوایي ملاتړ غوښتنه د وسلوالو طالبانو د له منځه وړلو لپاره شوې وه او ملکي خلک یې په تصادفي ډول قرباني شوي دي.
We have now learned that on October 3rd Afghan forces advised that they were taking
مشتاو سرګند سو چې د اکتوبر په درېم نیټه افغان ځواکونه ویلي و چې پر دوی باندې د دشمن له موقعیتونو څخه حمله کیږي او له امریکایي ځواکونو څخه د هوایي حمله غوښتنه کړې و. دوی د وی هوایي حمله غوښتنه کړې و ترڅو د طالبانو خطر لمنځه یوسي او ګنشمیر ملکی کسان په تصادفي ډول پکې وویشتل شول. دا له هغه ابتدایي رپورټونو څخه فرق لري چې په هغه کې ویل شوی و چې امریکایي ځواکونه تر تهدید لاندې وو او دا هوایي حمله د هغوی په استازي توپ شوې ده. د کیمبل تر دې څرګندونو مخکې د امریکا د پوځ او ناټو په ګډه خبرپاڼه کې ویل شوی و چې په کندوز کې پر ملکي روغتون هوایي حمله امریکایي عسکرو ته د پیش ګواښ له امله شوې وه. د افغانستان ملي دفاع وزارت د جنرال جان کیمبل د دې ادعا په اړه نظر نه دی څرګند کړی. خو د بېسرحده ډاکټرانو ټولنې د حملې په اړه د امریکایي چارواکو ضد او نقیض څرګندونو ته په اشاره پرون وویل حقیقت دا دی چې بمونه امریکایي ځواکونو غورځولي دي. په عین حال کې په افغانستان کې د امریکایي قواوو لوی قمندان جنرال جان کیمبل وایي چې په کندوز کې د حملې په اړه د امریکا او افغانستان پوځونه ګډې څېړنې کوي.
As has been reported, I have ordered a thorough investigation into this tragic incident.
لکه څنګه چې په رپورټونو کې وویل سوال ما د دغه خوشینون کې پیښې په اړه د بشپړو څېړنو امر کړی دی او څېړنې روانې دي. افغان نوري هم د ورته کار غوښتنه کړې ده. که چیرې غلطي سوي وي موږ به یې ومنو. موږ به د غلطۍ په صورت کې د دغه کار له عاملینو سره حساب وکړو او موږ به د دې لپاره هم چې بیا داسې اشتباه ونسي اقدام وکړو.
We'll hold those responsible accountable.
کمبل پدیاړه د نورو جزئیاتو څرګندولو ډډه کړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست او سم وخت رسیدلې د مشال ریډیو د اونیز پروګرام پام کوا د دې خبرونې کوربا امان الله نصر دینو دام تاسو او د هم پام کوا اونیز خبرونه.
پام کوا
او السلام علیکم. دا رادیو کمال دی او دا بیا ګورګین جمال دی. تخلص یې مرچکی دی خو په عمل کې په شان د جلیبی دی. ولی چې د قربانی او اختریانو غوښې یې خوړلې دي کبابونه او تیکې نوشیجان کړي دي ځکه خو یې نن له خولې نه ګلان راوځي. چا څه ښه ویلي دي وای نه ځان نه جهان سر له خېټې نه قربان ګېډه مړه وي خراسان به انګلستان معلومیږي او چې ګېډه وږي وي امریکا به یوګنډا او یوګنډا به بوټان معلومیږي. نو ګرانو په کبابونو مړو په تیکو ستړو په پردو غوښو په اتڼ اختري اورېدونکو په دې هیله یو چې د اختري یعنی قربانۍ غوښې به مو صرف په فریج او ډیفریزر کې نه وي تخته کړي بلکې نورو ته به مو هم ورکړي وي. کبابونو روشونو او سجیو به تر اسپتال پوری نه است رسولی کسابانو بشکولی نه است درجیانو به کات کری نه است مٹھایانو والاو به تخت کری نه است بسکوٹونو والا به لرزولی نه است د خیرات پوستونو او چمړو والاو به لخپلی قربانی نه بیزار کری نه است پا کسو او سڑکونو باندی دا سارو پا گندگی ناست مچانو او مچو با خوڑیلی نیاست او پرودونو باندی دا سیزنی را غلو فکرانو
اللہ کے نام پی دے دو بابا اپنے بچے کے صدقے دے دو بابا
بلکور پراو تلو پخیمان کنی نیاست نوگرانو لفکرانو پا مند شوا اوریدون کو دا وقت پا سٹوڈیو ٹینشن تیگر بڑیشن کی یو حمدارنگ فکر خاغل خیرات خور زکاتی تشریف لری دا تو تکی چکری سرا رازی چی دا دوی دوارو سرناوی بلکی توبه وینات غگ آوز پگمیشو
ستا پا سٹیڈیو کی شراغ لے وائیو
اپیج داتا چاندی کتوب سونے کا گولا خراغ لے لکا خیرات سو رکھے زکاة سو شندی او صدقہ کلکوی آو
یو یو دا سڑے سوائی
سائی وائی ما زما وقت دم رفال تو ندے دیو سوال جواب پسل روپے دے آو
پسل روپے
ہاو کا سوال سختو پا دو سو روپے دے
آزا اخا ما دا اوریدلی دی چنن سبا ستاسو کاروبار خورا پا زور شور کی شروع دے
ما شیلا خوئے دبد نظر پا امانو سیدا خوئے کنا یو سپیری خلی دی داستاش دا ریپورترانو چی پار چای پسی کی بخملی اور بوری کی سپکی تر وڑی کی قیمتی اور روپی کی آو
بابا 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 خنا غوارم ماشاءاللہ ماشاءاللہ چشم بددور جی دا ټول دنده او کاروبار ولاړ دی دا ستاسو د دنده د کامیابی راز چې شه دی
ای بی وقفی چې د نور دنده ودری کی نو بیا زموږ دنده زور واخلی چې دا غوی دنده کامیاب وي هغه خوشاله وي بیا خو موږ ته د ګوري لام نه ټول سپګمی اسمان ته نیولې خبر نه ور سره کیږي چی دنده بندشی افایی سی آیی سی آیی دی اونی سی نیبه چپر اوزدوی بیلان بندشی رنجر غگون و روپی چی بیای مونگ اوز مونگ دو آگانی وریاد چی فکر بچه دعا کوا چی سره میری اقلاشی فکر بچه دعا کوا چی بیرت پخپل سیت باندی بحالشی
ده سوک در توائی؟
خزیره توائی بلکه خزیره توائی چی سره بر سر کرسی وی نو خود دالران و روپی وی بنگولا و کوتی وی هر ورز ده سرینا دوڑی وی ده 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 پار ده سروزر و امیلون بنگری و غادگی وی چی اگه سره بند شی نو خو هر سه بند شی عدالتون نوی پیشی وی وکیلان وی پریشانی وی دیانو ور پیاد چو منگ فقیران
نه نو داستاسو دواغانی او بدواغانی کبلی گیم او که نه
نه نو ستاس خیال ده دا دوی چی دا وقت پا دومره پریشانانو کی را گیر دی دا دا چا بدواو حلی دی
یکی نن ستاسو بدواو باولی
آف کورس 100% یو آر ابسلوٹلی رایت یو کس دا فوت پا مای کمکیو دیکه دارو لس گونه بای پا بلیک کی خرسوالی یو بای پا وایت کی خرسوالا ما ورته لکه غاړی خلاصی که غاړی خلاصی که غاړی نه خلاصولی ما تم غصه راغله غاری می پر را خلاصی که دا ټیکهدار نه می جمادار ځینی جوړ
نه نه د چه شي غاری دی پر را خلاصی که
د مونږکانو غاری اومی وتل تر خوله بدوا ما ویل پر مونږ خوارانو غم ته یوازې خوری غنم پر ورو می غورځوئ د بدواو ایټمبم اوس نو د جیل په هغه سپوګانه کوټه کې حق حیران ناست دی لکه بم نه روش ته نه سجي هره ورځ خوري د دالو سره شلغم اوس نو بدله وای چکونم چکونم دغه دغه وای 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 دغه دغه وای 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 هو گئی هم سے غلطی هو گئی اوس نو معافی نه رانه غواړی
اخه دا ستاسو د خیرو او د بدواغانو فیس څومره دی
دا نو خلکو ته ګورو بیا نو فیس ترېنالو وای چې څنګه مخ اگرنګ چاپیړه که زمونږ نه د مخه نیب والاو اف آی ای والاو شکولی وي بیا په زراو، او که د هغوی په تله کې کلابند شوی نه وي د بندېدو خطره وي د هغوی نه بیا په لکاو، که په اپوزیشن کې وي ګزاره ورسره کوو، او که په حکومت کې وي بیا خساره هم ورسره برداشت وکړه.
دا خساره بیا څنګه برداشت شوی مړه؟
ګوره تو تکې سر خلاص که، د برسرې کرسۍ والاو سره پنګه نه ده چنګه، ولې چې پولیس د دوی سره وي، ګلو بټ د دوی سره وي، ګلو غټ د دوی سره وي، رینجر د دوی وي، پټې او ښکاره ادارې د دوی سره وي، نو ځان خو به نه په خرابو مڼې.
نه نو دا تاسو ته څنګه در معلومیږي چې څوک په خطره کې دی؟
عجبه خبرې کوي، زمونږ خپل انټلیجنس څه دی؟ هغوی رادیوګانې اوري، ټیویان ګوري، اخبارونه وایي، اول خو هغوی حال راکړي چې څوک په خطره کې دی، که نه وي نو بیا یې مونږ په سترګو پېژنو. که نه
په سترګو؟
هو که نه، چې سترګې سرې سرې کوي هغوی ته مونږ غږ نه کوو، چې دا سترګې ژړې ژړې اړوي را اړوي غوږونه یې مړوي، بس هغه ته ودرېږو او دغه دعا ورته شروع کړو. الکه ډېر دي عزم کړي دي مالونه، ډک کړي دي جیبونه، د ټولې کورنۍ دي غټ شوي دي نسونه، رنګارنګ چلوي ګاډي موټرونه، د کور ودانو په غاړه دي خدرانه درانه د سرو زرو امیلونه، نیبوالاو دي خلاص کړي دي فایلونه، که ځان ترې خلاصوي نو وکړه صدقې او خیراتونه، د فقیر کچکول ته ور واچوه شنه شنه او سره سره نوټونه، بیا واخله دعاګانې تاویزان او ساختونه، او بیا تک سپین که دا خپل بلیک بلیک اکاونټونه. بس دغه دعاګانې چې واوري بس غاړې خلاصې کړي فورا.
نو بیا یې نه والا نه ونیسي؟
بیا کېنیسي او که نه زما څه کار دی؟ ما خود دعا ورته وکړه که قبلېږي او که نه قبلېږي، دا خو د اوپر والا کار دی. که نه ته دا راته وایه، ته چې ډاکټر ته ورشي هغه ته فیس نه ورکوي، دوایانې نه اخلي، ټیسټونه او اکسرې نه کوي، د کمرې کرایه د نرسانو نخرې نه برداشتوي، او بیا چې مړه شي ذمهوار دې ډاکټر دی. زه فقیر یم، څه وزیر نه یم چې ذمهواري بیالم، بلکې نن سبا خو چې دا شریفان ډېر شوي دي، اوس خو وزیر څه د وزیر اعظم په سورناله څوک وږ نه نیسي. راکوي خیرات که در کمه بددعا.
یو یو زخوار شي، ما له به څه بددعا وکړي، مونږ خو آلریډي رپورټ رانیو، نور به نو څه راوکړي؟
ښه ناشکري کوې، نو درغله بددعا، الله دې په ژبه کې دانه راوخېجوه، په غاړه کې دې اندوانه بنده شه، په پوزه کې دې د لوس ولا پانه بنده شه، چې ته وزیر وایې د خلکو تر غوږو فقیر شي، چې ته کوکیر وایې د خلکو تر غوږو پنیر شي، چې ته کشمیر وایې خلک به در منیر واوري.
نه 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 چې داسې ونه کې، نه نه دانه نه هندوانه نه پانه، دا واخله دا دستا شکرانه.
او خیر شوم کې بغیر، اوس د کچنه پاخه ته رالې، اوس وایه چې کومه دعا درته وکړم. واده در وکړم که کوزده، فوټبالر غواړی که کرکټر، او کنټرولر دې کم که منیجر.
نه نه مړه، پر خپل عالمې پرېږده، ډېره مننه ډېره مننه.
نو ګرانو او فقیر زده اوریدونکو، د فقیر او فقر په کار پو جناب فقیر خان فقیر جن صاحب د فقر او فقیر په اکل سوای، تاسو او دی ل سټوډیو ټینشن ته ګډبړې شن نه نیخ پنیغ.
یو داسې شی دی چې د خوړلو وروسته د انسان سترګې تکې سپینې کړي، د سترګو د شرم اوبه ترې اوباسي، غیرت په هوا شي او عزت په حلوا شي. او چونکې یواری په دې کاروبار ورګډ شي، بیا بل کاروبار خوند نه ورکوي. د فقیرانو څو قسمونه دي، یو هغه فقیران چې مونږ یې په بازارونو کې وینو، چاپ خې کږې نیولې وي، د د چا سترګې داسې ړندې وي چې د کټرینا کیف ډانس خو به ویني خو ما او تا نه ویني او بیا وایي چې زړون یم خیرات وایي خو ځینې بیا داسې فقیران وي چې هغوی له بیلو بیلو ملکونو او باچهانو نه پورونه الي زما او ستا په نوم او خوري یوازې غټي غټي ګیډي او غټي غټي ګاډي ورسره وي په لویو لویو کوټیو کې اوسیږي ویښتان یې هم پلاستیکي لګولي وي خو بیا هم خیرات واري د دغه فقیرانو له کبله اوس رښتیا خبره دا ده چې رښتیا ویلی نشم چې موږ ټول فقیران یو حق حیران یو لیونیان یو قرضداران یو هو پام کوه خپله ګټه خپله څټه پښې د خپلې بړستینې سره سمې غځوه کم خرچ بالا نشین فکر گناه ده فکری سزا ده فهم کوه د مور او پلار به دعا معلا دعا علا فکر به نکه هو پام کوه پام کوه
تا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.